سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجی شوي نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جون 11 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کراچۍ افغانستان او فرانس په اړه رپورټونه او مرکې لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په اخر کې یو نوی پروګرام باختر ستوري وړاندې کوو په پیل کې سره له مومند لا خبرونه سره
ستوري مشهورم به د مهم په بنو لنډیز د پاکستان پوز له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله پر ضد عملیات وکړي په افغانستان کې د یو جماعت دننه چاودنې او پاکستان کې د یو جماعت چتر پریوتو په پیقه کې لس کسمړ شي او شاوخوا تیا جوبل دي او د سکوهنې پخوانی نړیوال تل محمد علي پرون خاور ته وسپارل شو او زه خبرونو تفصیل په امریکای ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته د پاکستان پوز له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله پر ضد عملیات وکړي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی بلکې دونکو هر ډرون برید د پاکستان او امریکا تعلقات اغیزمنولی شي د پاکستاني پوز او مطبوعاتي ادارې پرونی خبر پاڼه وایي پرون په پینډي پوځي هډکوارټر کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډان جان نیکولنسن د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات وکړو په دې ملاقات کې راحیل شریف په 28 مئی بلوچستان کې د افغان طالبانو په مشر مولا اختر منصور شوی امریکایي ډرون برید باندې سخت اندېښنه وښوده او دای د پاکستان له خودمختاري سرغړونه وبلله او دا خبره واضح کړه چې له دې برید سره دوه اړخیز اعتماد او احترام څومره اغیزمن شوی تر دې مخکې پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سید عزیز پرون په اسلام آباد کې د امریکایي ولسمشر مشیر ډاکټر پیټر لوی ترمنځ په ملاقات کې سید عزیز ویل چې بلوچستان کې یا ډرون برید د افغانستان سولې عمل ته زیان رسولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په رودات ولسوالۍ کې د یو جمعه دننه چاودنه وغندله دا چاودنه پرون د جمعې د مونز د ادا کولو پر مهال وشوه د دې پیښې د جزئیاتو په اړه د ننګرهار د ولی ویانه توله خوګیاڼي پرون مشال لوث وویل
محراب تصویر ما د پردیسو چاودن کو تو کو د چاودن لا بلا دوا وی د متکون کی تن سی وی دی او د مولا امام او یو مرحوم په جړون درې سن نور شهیدان شهید دي په تاسو کې د سپڅل مرستي حالات نازک ختم شوی دی
د دې پیښې په اړه د یوناما په اعلامیه کې لیکل شوی چې په هغو کسانو باندې برید چې د عبادت لپاره راغونډ شوي وي په هیڅ ډول ښه عمل نه دی د کراچۍ ښار نارث ناظم آباد د سیمې لنډي کوتل څلور لارې سره نږدې د جومات چت پریوتو پیښه کې د یو پلار او زوی په ګډون شپه کسه مړه او لسونه زیات جوبل شوي د مشال ریډیو خبریال وایي پیښه د جمعې د مونځو سمدستي وروسته مخې ته راغله چې پکې څلور کسه په هغه ځای مړه شوي او دوه کسانو پرون ناوخته په هسپتال کې سا ورکړه وزیر اعظم نواز شریف او د سیم صوبې وزیر اعلی قایم علي شاه په پیښه خپګان څرګند کړی د کراچۍ پولیسو دا خبري چې پاکستاني طالبانو دوه مشکوکه وسلوال یې نیولې دي د کراچۍ پولیسو د ترګري مخنیوي څانګې مشر جنید شیخ پرون په یو بیان کې ویل چې دغه مشکوکه وسلوال په اورنګي خارګوټي او ایرپورټ سره نږدې سیمو کې د جمعې په ورځ د یوې کاروایي پر مهال نیول شوی لا هم طالبانو پر دې راتل نه ویلي د خبر ایجنسیو شمالي وزیرستان ستانه شوی کډوال وایي په لنګ شو کورونو کې ژوند کوي او د خوراکي توکو د کموخت او بجلی د نشټوالي په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي د باړي سیمې اوسیدونکو نن مشال رسول چې د روزي میاش په دې سخته ګرمۍ کې ورسره حکومت څه قسمه مرسته نه ده کړو نه د تیر په څیر خوراکي پیکیج ورکړي دوی زیاتوي په پوځي عملیاتو کې دوران شو کورونو په جوړولو لا هم حکومت لاس نه دی پورې کړی بلخ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین مشال رسول چې د بجلی ورکوونکو ادارو وابډا یا ټیسکو اعلی چارواکي وزیرستان ته نه ځي چې له وجې په ټولو سیمو کې د بجلی ترسیل ډېر کم دی مشال لډو ته وغستئ د روس د بروسر وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرو ته هیلي ډېرې کمې شوې دي. اطلاعات خبري جان څرګندوي چې د روس د بروسر د وزارت ویاندې ماریا زخرو اته روس په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رابطو ته ډېر لږې هیلي لري. ماریا زخرو زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د منظمو عملیاتو سربیره طالبانو په افغانستان کې خپلو پوځي هڅو ته دوام ورکړی. امریکه او فرانس د شام ځواکونه ملامت کړل چې هغه محاصره شوی ښار یې څو ساعته وروسته تر دې بمباري کړو چې هلته له نږدې څلور کلونو وروسته د خوراکي موادو مرستې ورسېدي. سیمه ایزو د مرستو څارونکو وویل چې حکومتي ځواکونو د دمشق بهر د دار یا ښار چې له یاغیانو سره دی د جون په لسمه بمبار کړو. له دې سره د خوراکي موادو د ویش چارې ګډوډې شوې. او په اخره کې د سپورټس خبرونه. د سوکوهنې پخوانی نړیوال اتل محمد علي پرون په کینټ کې ریاست کې خپل پلرني ښار لویل کې خاورو ته وسپارل شو. خاورو ته د سپارلو مراسمو کې د هغه خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. له جنازې وړاندې د هغه مړی د موټرو په یو لوی کاروان کې د لویل د ښار له هغو سیمو تیر شو چې د محمد علي د ژوندانه بېلابېلو پړاوونو سره یې تړاو درلود. د سړک په غاړه لوی شمېر کسان د هغه د جنازې لیدو ته راغونډ شوي وو. او په کورم ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوې چې تر شپږ میاشتو به جاري وي. د پولیټیکل انتظامیه لخوا شروع شوې دغه میله کې د فوټبال لوبې سر ته رسېدلې چې فاینل لوبه یې تېره ورځ د برا کورمی ګرج فوټبال کلب وګټله. د نورو لوبو سیالۍ به د روژې نه وروستو کېږي. د برا کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاد علي خان نن مشال ته وویل د سپورټس دغه میله چې پکې به د کرکټ په ګډون یو شمېر لوبې او کلتوري پروګرامونه کېږي هدف یې د شاګانو او سنیانو ترمنځ اختلاف لمن زوړل دي. دا اتر دی مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستانی فوج مشر په سفر ورغلو امریکایي چارواکو ته ویلي چې له دعوې سره سم په افغانستان کې میشت پاکستانی وسایل طالبان پر ضد دي کاروای وکړي. پاکستان اوس یو ځل بیا ویلي دومره جدي سوی دی. یو کارپو
راحیل شریف داسې وخت کې دا خبره چې وکړه دنیا کې چې کوم شرمندگی ورته شوې ده چې ملا اختر منصور د پاکستان په سیمه کې دننه په ګرونډ کې وجل شوې ده هغې نه د خلکو توجه اړوي.
په دې ورسته کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل د شوزو په اړه بیانونه زیات کړي خو د بشري حقوقو او د شوزو د حقوقو فعالان ولې ور باندې تنقید کوي.
د دیو داسې بیان وال مری دو چې چرته دیو دا ویلي چې دا چې څنګه چې بیگا یو جنای مور قتل کړه د دې خلاف څوک आवाज اوچت کړي.
او د بختر سوریا ادبی کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د پېښور اکیډمۍ له مشر ډاکټر نصر الله وزیر سره مرکه واوري چې وايي خواهش دی چې قلمي نسخې چاپ کړي.
غواړو چې زمونږه قلمي نسخې دي دا غي باندې د کار کولو کم خلکو چې ضرورت وي دا غوي څه ضرورت وي دغه تلګ مشکل دی.
د افغانستان او پاکستاني پاډا نو رپورټونه لرو له مشال ریډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان مشر د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره لیدلی. د لیدنې پر مهال نوموړي غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې میشت پاکستاني وسایل طالبان پر ضد دي کاروایی وسی. د دې تر څنګ د په بلوچستان کې د طالبانو د وژل سوي مشر باندې د سوي ډرون برید په اړه سخت اندېښنه شوه دي او ویلي چې دا د پاکستان د سلامتۍ او نکنی بشپړتیا خلاف کار شوی وو. په دې اړه نور تفصیل راته رفعت انجم راکوي.
تیر ورځ په افغانستان کابل کې د پاکستان آرمی چیف جنرال راحیل شریف چې د امریکې د خصوصي وفد سره ملاقات شوی دی. په دې کې د پاکستان لاړه د جنرال راحیل شریف د پاکستان لاړه ایتدا څرګندونه کړې ده کوم برید ډرون برید شو په کوئټه کې او آرمی چیف دا خصوصي د پاکستان طرف نه مزمت وړاندې کړې ده چې د داسې قسمه حملو سره چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغه نو هم خرابې دي شي او د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم د اعتماد فضا دا هم خرابې دي شي. هغه په دې ملاقات کې ته دا هم ویلي دي چې د دې د سیمې د عمل لپاره د ډېر څومره مخالف ګوندونه دي مخالف ډلې دي د هغه خلاف به کاروایي ضرورت دی او پای کې نه صرف پاکستان بلکې د امریکا او د افغانستان هم پاکستان ته ضرورت دی. خو که د امریکې لخوا داسې قسمه بیانونه راځي او په پاکستان باندې الزامونه لګولې شي نو داسې به دا نه صرف د پاکستان بلکې په افغانستان کې د امن چې کوم عمل دی هغه به هم خراب شي. دې سره سره په دغه وخت سره د علاقې او د سیمې په سرحدي انتظاماتو باندې هم خبرې اترې شوې دي. دې نه علاوه آرمی چیف دا هم ایته ویلي دي چې د هند او د افغانستان چې کوم استخباراتي ادارې دي د هغوی د پاکستان ځمکه د ترهګرۍ لپاره استعمالوي نو دا به کله هم نه کیږي. پاکستان چې کوم دی پاکستان خپل ځمکه همیشه د امن لپاره استعمال کړې ده اوس هم په افغانستان کې عمل غواړي. دې نه علاوه هغوی دا هم غوښتنه کړې ده آرمی چیف چې په افغانستان کې کوم د پاکستان بندیز لاندې تنظیمونه دي د وسله والو د خلاف دې اپریشن شي او د دې خلاف دې ایکشن واخلي ځکه چې په دې خطه کې چې دی نو د پایدار امن لپاره د ګډو کوششونو ضرورت دی. نه صرف دا چې پاکستان صرف د ضربات په شکل کې چې دی د دغه وسله والو خلاف لګیا دی دنیا کې په امن راوستو کې خپل کردار ادا کوي خو افغانستان او امریکا له هم په دې کې چې دی نو خپل لاس چې دی ورکول پکار دي.
لکه څنګه چې تاسو له رفت انجمه واورېدل چې د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دننه دي د پاکستاني طالبانو پر ضد کاروایی وکړي. د نوموړي غوښتنه څومره پرځای ده؟ دا پوښتنه ملالی بشیر په امریکا کې میشت سیاسي چارو لپاره او لیکوال ډاکټر محمد تکی زخه کړې ده.
امریکا او افغانستان هیڅ کلم عملی ګامونه ستونه مخ نه دی اړولې بلکې ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان هغه دوه درې عملیات داسې پیل کړي دي چې د تاریخ طالبان هغه کسان چې کوم کېدای شي چې افغانستان ته وړېدلې د ضربېزب عملیاتونو وروسته د هغې برخلاف هغې ګامونه اخیستي دي. او د امریکا خو ټریک ریکرډ داسې دی چې د تاریخ طالبان پاکستان د لومړني امیر نواله نیک محمد وزیر بیت الله مرسود حکیم الله مرسود دوه کاري حسین مرسود په ګرون کې وجره نو پاکستان د پاره خو امریکا دا پورا د تاریخ طالبان امارت بالکل پاک دغه او د دې لپاره لار هم وار شو چې د زبرځب عملیات پیل کړي. راحیل شریف داسې وخت دا خبره چې وکړه دا خپل چې کوم خفت دی په دنیا کې چې کوم شرمندگی ورته شوې ده چې ملا اختر منصور د پاکستان په سیمه کې دنه په ګرون کې وجل شوې ده هغه نه د خلکو توجه اړوي. دا ممکناتو کې نه دی چې طالبان په پټه کې داسې ګرځي او د پاکستان ځواکونو ته معلومات نشته.
پاکستان دا شکایت کوي چې پر ملا منصور د امریکا حمله د پاکستان او امریکا ترمنځ اعتماد زیانمن کړی دی یعنی ورته نقصان رسولی دی. آیا د امریکا او پاکستان ترمنځ اعتماد او د باور فضا په پاکستان کې چې هغه وخت د اسامه بن لادن په شمول د القاعده یو شمیر غړي وجسول او د ملا عمر لمړی نیورسته نو زیانمن شوی؟
سوالات چې ولې به اعتماد نه خرابېږي چې دا فکر چې امریکایي ځواکونو باندې افغان ځواکونو باندې او افغان خلکو باندې او د طالبان د امارت امیر په پاکستان کې دنه پیدا کیږي وجه دي کیږي نو هغه اعتماد به څنګه پاتې شي؟
حافظ سعید په اسلام آباد کې پاکستان ته د دوغو امریکایي چارواکو چې ورغلي وو د غو پر ورتګ باندې اعتراض کړی او لاریون یې کړی وو په اسلام آباد کې. آیا دغه سړی باید په زندان کې نه وای؟
دا د پاکستاني ځواکونو د استخباراتي ادارو او د غیدا میډیا مینجمنت یو طریقه ده چې غیدا زور ورزي د امریکای د لاسه نورو خلکو نو د دې د پاکستان سټریټ موبایلایز کوي او غیدا لپاره د دفاعي پاکستان کونسل یو جوړ کړی دا غیدا د حافظه ای تل دا اهل سنت والجماعت چې د سپای صاحب په نوم مخکې چلېدو یو ترګر ډله ده هغه دي نور پکې داسې د مذهبي ګوندونه دي د سټریټ موبایلایز کی پروټیسټ شروع کی بیرغونه سوزل شروع کی د امریکای برخلاف آواز او افغانستان او د هند برخلاف نو د دې یو دا طریقې کار دی چې امریکا ته داخې چې موږ پبلک اپینین تاسو برخلاف شو. حافظ سید دا سم جرأت نه لري چې د پاکستاني ځواکونو د مرزینو بغیر الته سکارو به څه ګامونه واخلي.
دا په امریکا کې مشت لیکوال او د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د ختمولو بحث راپورته سوی دی. بحث لاغه وروسته نور هم محدود شو چې په دې وروستۍ کې دغه ادارې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر داسې وړاندیزونه وکړل چې د دې هیواد چپلاسي ګوندونه، بشري حقونه او د مدني ټولنې سازمانونه په غوسه کړل. د دې شورا کار د قرآن او سنت په رڼا کې د هیواد د قانون حجاج اخیستل دي. که څه هم لیدل سوي چې تر اوسه پارلمان د دې شورا وړاندیزونه د قانون برخه نه دي ګرځولي، البته د ځینو کارپوهانو په وینا برعکس یې د عامو خلکو په ذهنونو اغیز کړی. دا چې څنګه اغیز یې کړی راځي په دې رپورټ کې واورو. په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې لیدل سوي چې اسلامي نظریاتي کونسل داسې وړاندیزونه کړي چې پکې زیاتره د ښځو پر شاوخوا راګرځي، لکه دا ویل چې د زنا په مقدمه کې ډي ان ا معاینه د شهادت په توګه قبولول غیر اسلامي دی. څو هفتې وړاندې وویل چې خاوند خپل ښځه سپکه وهلی سي، او دغسې د ښځو د حقونو په اړه د پنجاب اسمبلی متفقه قانون غیر اسلامي وګرځولی. د شورا د غوړندیزونو د دې ادارې پر حیثیت او په کې د ناستو کسانو پر ذهنیت تنقیدونه زیات کړي دي. که څه هم د اسلامي نظریاتي کونسل کار پارلمان ته د قانون او سنت پر رڼا کې د قانون سازي لپاره سفارشونه کول وي، خو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان مشره زهرا یوسف بیا د دې پریوبل اړخ رڼا چوي. دا وایي د شورا د ښځو په اړه بیانونه هغو خلکو ته مذهبي جواز برابروي چې پر ښځو تشدد کوي.
په پاکستان کې اسی هم د ښځو پر ضد تشدد کې زیاتوالی مخ په زیاتېدو دی. دا ډیره د افسوس خبره ده چې اسلامي نظریاتي کونسل هم یو قسم د دې تشدد په زیاتولو کې مرسته کوي، ځکه د دې ادارې چې څومره بیانونه راځي هغه ټول د ښځو په اړه وي. دغه بیانونه زیاتره د ښځو د حقونو غندنه کوي او د هغو کارونو حوصله افزایي کوي چې د ښځو د حقونو او برابرۍ په خلاف وي. هغه خلک چې پر ښځو تشدد کوي د اسلامي نظریاتي کونسل سل دغه سی بیانونه هغه ته د خزو پر ضد تشدد کولو جواز اسانه کوي.
په تیرې میاشت کې په بټاباد کې دوی انجونه وژل سوي، یو په اور سوځول سوي، او دغه سی درې ورځې مخکې په لاهور کې یوې مور خپل لور ځکه وسزله چې هغه د خپل خوشي واده کړی وو. هم دغه پیښته په کتو سره د شوزو د حکومت فعاله سمر من لاوي چې اسلامي نظریاتي کونسل پر شوزو محدودیتونه لګوي خو د هغه پر ضد پر دغه سی ظلمونو خاموش وي.
د دیو داسې بیان وال مری دو چې چرته دیو دا ویلی چې دا چې څنګه چې بیگا یو جنای مور قتل کړه د دې خلاف څوک आवाज اوچت کی، یا څوک د دې خلاف आवाज اوچت کی چې زمونږ چې زنانه دي دیو د په وراثت کې چې ماجورټي کسان یې سن ور کوي، نو دا خو د اسلام هغه خلاف ورزی ده. نو هغه خبرې څه شو کوم چې د دیو د خوخې دی، او هغه خبرې کوم چې یوې خزله یوې جنای له عزت ور کوي انسان ګڼلې کیږي، اسلام مطابق چې کوم دی له حقوق ور کړی دی هغه چې کله پورې دیو خبره نه کوي او دا نورې خبرې دومره هایلایټ کوي په دې خو جی نقصان دی.
سینیټر حافظ عبدالله د پاکستان په سینټ کې د مذهبي چارو او د مذاهبو همغږي د کمیټې مشر دی. د دې تعلق هم له جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی، او د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان چیرانی هم د دوی د ګوند یو مشر دی. نوموړي د شورا د بیانونو او وړاندیزونو دفاع کوي. البته دا خبره مني چې د عامو خلکو پر ذهنونو د شورا د بیانونو اثر وي.
او بالکل اثرات مخامخ د شج سره سختي کول زیاتوب کول د دې وجه څه ده؟ باید هغه اسباب او وجوهات ولټول شي چې هغه په نتیجه کې د ښځو سره ظلم کیږي د هغه د ازالې کوشش وشي. لیکن دلته ریاست او ادارې او ان جی اوز د هغه د وجوهات او د عواملو د لټولو کوشش نه کوي، د خبرې پر نصر سپاره دي، پر هغه باندې تفسیري کوي.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن وایي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد کال پر کال زیاتیږي. د دې ادارې رپورت وایي په تیر یو کال کې د عزت په نوم 1100 کسان وژل شوي چې په کې تر 900 زیاتې ښځې دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان او هند هلی ځلې تیز کړي چې د اټومي ټیکنالوژي د خوریدو د مخنیوي لپاره د جوړې شوي ډلې نیوکلیر سپلایرز ګروپ غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې دغه دواړه هیوادونه ولې غواړي چې غړیتوب ترلاسه کړي او خپله دغه نیوکلیئر سپلایرز گروپ دی چې مليحه مرزاده هم په دې رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان په پارلیمان کې په نیوکلیئر سپلایرز گروپ کې د غړیتوب په معاملې بحث په دې تیرو څو ورځو کې تر هغې وروسته زور نیولې دی چې په ډله کې د هند شاملېدلو په اړه خبرې روانې دي او امریکا وار له مخې د دغه هیواد د غړیتوب د مرستې اشاره ورکړي. دا چې نیوکلیئر سپلایرز گروپ څه دي او ولې د پاکستان او هند لپاره اهمیت لري، په پاکستان کې د اټمي چارو پوه عبدالحمید نیر وایي په 8 هیوادونو مشتمل دغه ډله د اټمي وسلو د خورېدو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
اصل میں نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ہے وہ ایک کلب ہے.
نیوکلیئر سپلائرز گروپ اصل کی دا ایٹمی ٹیکنالوجی لرن کو ہغو ہے وادون یوا ڈرا دا چی نور ملکونو تا پر مختلی ایٹمی ٹیکنالوجی ورکولی شی. دا ڈالا پا نور لسوا سلور اویم کال کی ہغو وقت جوڑا شوا کل چی ہند دا ایٹمی دماکی یوا تجربہ کڑی وا. ہغو وقت خلق سوچ وکرو چی دغ ٹیکنالوجی پا خپری دو دا او دیرو ہے وادونو دا ایٹمی وصلو دا نخ وریدن پا معایدی دستخطی هم ندی کڑی. نو زکا یوا داسې ډله جوړول ضروری دي چې دې ته ژمن شي چې هیڅ یو داسې هیواد ته به اټمي ټیکنالوژي نه ورکوي چې کافي وعدې یې نه وي کړي او یا پر معاهدې دستخط یې نه وي کړي.
ایڈیکویٹ وعدے نہیں کیے ہوئے ہوں، سگنیچر نہیں کیے ہوئے ہوں ٹریٹیز کے اوپر.
ہند هغه هیواد چې کسه هم د اټمي وسلو د نخوریدنې پر معاهده دستخط نه دی کړی، خو بیا په 2003 کال کې یې امریکا په دې کایل کړه چې د هند د پخوانو اټمي تجربو په سرور باندې لګیدلې بندیزونه باید لرې کړل شي. هغه وخت امریکا هند ته استثنا په ورکولو سره ورته هغه زیاتره مراعات ورکړل چې د ډلې غړي هیوادونه یې حاصلولی شي. نړیوالې رسنۍ وایي په اوسنو حالاتو کې د 15 اټمي هیوادونو ډلې یا P5 کې ما سوا د چین، امریکا، فرانس، بریتانیا او روس ہند غڑی تو حمایت کوي چې حتمی فیصله به روانه میاش په ویانا کې د گروپ په کېدونکي غونډه کې کیږي. عبدالحمید نیر وایي په ډله کې د شاملېدلو لپاره هند ځکه کوششونه کوي چې لاغې سره هند ته ډېر اهم اختیارات ملاوي دي شي. مثلا په راتلونکي کې د نیوکلیئر سپلایرز گروپ لخوا چا ته مراعات ورکړل کېدی شي او چا ته نشي ورکړل کېدی، څوک یې غړي جوړې دي شي او څوک نه. نوموړي هغه لاملونه بیانوي چې ولې د دغه ډلې غړیتوب د پاکستان او هند لپاره ضروری دی.
انڈیا اور پاکستان سمجھتے یہ ہیں کہ اگر وہ اس کے ممبر بن جاتے ہیں تو وہ
دا ہند اور پاکستان پر فکر کچہری ددی ڈلی غڑی جوڑ شی نو یو قسم پہ یہ رسمن د یو ایٹمی ریاست پتو گا پیجند نو شی. خدا با پا قانونی ڈول نہ بلکہ پا عملی تو گوی او دا حقو پر حیثیت با چاہتا شک ہم نوی. دا دوڑ ہے ودر لپارا دا خبر ڈیر ضروری دا.
ہندوستان کے اور پاکستان کے واسطے، دونوں کے واسطے یہ بہت ہی اہم ہے.
دا عبدالحمید نیر په خبره د ډلې غړیتوب حاصلول به د هند لپاره د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړي جوړېدو په لور لومړی ګام وي. واضح دی وی چې پاکستان د دغه گروپ د غړیتوب ترلاسه کولو په غرض روانونه د نیوزیلند، جنوبی کوریا او روس سره رابطې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي سیمه ته د بیوروکراسیو کسانو د بیرته ورتګ سلسله تیزه سوې ده، خو د پونا هم په دې حساب باید حکومت ته د بیا بحالي کارونه هم تیز کړي. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي په اړه نوموړي وویل چې د بجلی د محکمې چارواکي وزیرستان ته نه ورځي او په کار د هغوی هم ستانه سي چې دارنګه دغه ستونزه هواره سي. د خبري کامران افریدي د مشال ریډیو له خبریال عمر دراز وزیر سره په مرکه کې کړي دي. له ده سره په سر کې د بجلی د ستونزې په اړه پوښتنه سوې ده.
دت کو دو برانچوں نے بھی یو دے آپریشن اور یو دے کنسٹرکشن دے دو مختلف مسئلے بھی یو خو بجلی نرا پر خودل اور لوڈ شیڈنگ دے شیڈول نہ زیاد کول اگے بان خوابم ڈیفینیٹلی دیر زیاد تنگ دی اور اسپیشلی دا نارتھ وزیرستان کی قسم خلق راغلی دی اگے تو بیشی بجلی دے ٹائم دے میسر نہ دا دین اگٹا مسئلہ بنا دا دا چھ دے ٹائم کنسٹرکشن والا چھ دے اگے تو فنڈ دیر زیاد ریلیز شی دی دا نارتھ وزیرستان کے ریٹرن اور دا ریہب کار روان دے بما پاکستان آرمی جنرل صاحب پولیٹیکل انتظامیہ بما دخل ڈپارٹمنٹ ٹول ڈپارٹمنٹ پر نارتھ وزیرستان کے میران شاہ کے اور بنور کے پیونوں کے موجود تھے. ٹول لگیا دی کہ مونگا ریٹرن کے دا علاقوں تو خلق بوزو چاہی تو مسائل تکلیف کام شی خودے ٹائم جمع محکمہ چدا آغا دا ٹیپ کو آپریشن چدا آغا مونگا تو پر نارتھ وزیرستان کے اویلیبل لگا صرف ددی افسران نارتھ وزیرستان کی یو وزٹ دفار یو میٹنگ دفار راشن امیاش کے پاگے کی وہ لگی ہے. مسئلہ تھا خل کو رات میں تیز شو اور اگر رات میں تیزا سرا زموں گا دا کار فریڈم تیز دل پکار دی جگہ چکم علاقے کا خلق لاڑ سی نو بنیادی ضرورتونو کې ټول نغټ ضرورت چې هغه وګړي دي هغه صرف او صرف دا غزه الکتریک سپلای د ستور کې دوه سره کې دي.
تاسو وایئ چې څنګه په خپل هوای چې بجلی بالکل خلکو ته نه ملاویږي او د دې چې کم افسران دي د ټیسکو ولا هغه وزیرستان ته ناراضي، نو په دې باره کې تاسو هغه باندې څومره زور ورکړی دی؟ دلته پاکستان آرمی چې کم بلا افسران هم ناست دي،
اکثر چې دي لټونو د دې افسران یو ډیو لیول افسر په فنو کې موجود دي. هغه افسر چې موږ هغه ته نه راوړو نو نه د هغه سره فیصله اختیار شته، نه هغه ته فیصله غشتی شي او هغه مغه خبره بې باندې ختمه شي. ځي دا به مسله به زه مخکې د خپل سینیر هیئت ته در اښکاره کوم. زمونږ په دې کې ریکوست موږ هم کړی دی او ډېر اوچت لیول باندې هم کړی دی. نن هم انشاءالله موږ په دې باندې وزر لګیا یم د ډی ایس سی صاحب لټوم چې ما ته په فون باندې څه طریقې سره ملاو شي. ځینې ګمبیره مسله د اوبو او د بجلی اویلیبلټي دا دواړه یو بل سره تړلي دي. یو پولیټیکل ایجنډا ناستی، یو ډی ایس سی صاحب دلته خپله ناستی موجود دي، سب کو تم پکار دي چې هغه دلته په میرانشاه کې کښېني.
تاسو پولیټیکل ایجنټ چې د یو ایجنسۍ بادشاه وي او ټولې فیصلې هغه پخپله کوي، خو تاسو بیا هم منئ چې د ټیسکو چې کوم افسران دي هغه نه راځي، هغې وجه نه مشکل دی او تاسو د اختیار نه هم هغه وتلي دي، دغه به څوک رالیږي؟
موږ دې چیف سب کو سره کوشش کوو چې زموږ راتلو شي او دې سره دا خبره وکړو چې کوم د سب کو چیف دی او ان کیس کوشش به کوو چې اوچت لیول باندې پارټ آف سیکریټریټ لیول باندې زموږ منسٹر صاحب سره هم رابطه وشي چې هغوی ته هم دا وینا وکړو چې د دې لږ شانتې پاسه وګوره، ځکه عوام دې ټایم کې نور دومره څه نه غواړي. د اوبو او بجلی ډېر هارډ ضرورت دی چې کوم دلته دې د پوره کېدل پکار دی.
نو کامران فریدی د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د خبري ایجنسی د باډي خلک بیا شکایت کوي چې د روسې په میاشت کې ورسره حکومتي مرسته نه ده سوي او نه هم د تیر ځل په شان د متاثرینو ته خوراکي مواد ورکړل سوي. دوی وایي تر اوسه په سیمه کې د بیا بحالي کارونه هم نه دي سوي چې له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې باید بجلی بحاله او کورونه روغ کړل سي. په دې هکله نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډي هغه متاثرین چې په دې وروستو کې خپل کورونو ته ستانه شوي وای په ویجاړو شو کورونو کې دیره دي او د روژې په دې میاشت کې ورسره حکومت سمرسته ونه کړه، نه خو د دوی د بیا بحالۍ په لړ کې څه ګامونه پورته کړل او نه دوی ته د روژې خصوصي پیکیج ورکړ. په دې هکله د باډي تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي
لوڑی دی پاکیټ فرمر نشتا او تورن نشتا او غټ تکلیف لکه غټه مثلا نن تب ودا دو چې پټ شمای وی رو جامو تی وی او ګرمي او 43 45 درجه حرارت په دې کې به مشومان او زنانه او ټول هم داسې دی ګرمه ته ناس چې مو واپس کی چې شوی دو پنځه شپږ میاشتې وشولې او دا غین بعد چې کم دی مونږ مینې دی یا سنټر دی اغه مونږ نه په عوامي عدالت کې دلته چیرته ولیدو نم تر لیف کې ولیدو بار بار مونږ ته رابطے اگڑے چیرز مونگ علاقہ زپلی شوی دو اور پر رمضان کی دے پولیٹیکل ایجنٹ دے طرفا یا دے نور شاہ دے طرفا سیچ کے سمری لیگ دو خلق اللہ نئے ورکڑے شو
او یو بلتن شیخ گول پری دی بوویل
تروا کولا پکورو سی دغی لوکیلا خصوصی پیکج ورکڑای وائی او اس خلق کو بندی رجا روغلا خلق بگی تگی نوستی جو کسم پیکج ویلا نشتا رائی نو دوی لحول کپر پیکج کے اوالی کلنا اوال پکور دی چھے دوی گرونا تعمیر شی دا ضروری خبر ہے چھے کور جوڑ چھے نا پاس شیڑا شو چھوکی خپل مستقبل څنګه جوړاوم چې به کوم دینه لوه لکه موږ ونونه لکه دې توګه پر خصوصي روزګارس کې مونږ چې روان شي.
او د باډي یو مشر اقبال پریدي د متاثرینو په حق لګول
خصوصي توګه باندې د حکومت د موارد د ځل جوړې دا چې داخل به کور او به اور واپس تللی روزګار تباہ او هیڅ قسم نور وسایل وسره نو نو پدې کې د سنیټر او د ایم ان ایم دا رول جوړې دو چې یاره پیلې خصوصي پیکج ورکړې وي او یې چا ته پوسونه کړو دلته په فیسټیول او په جیپ ریلی باندې پیسې لګیږي او قبایل نظر انداز یې هغه خلک چې هغه د دې ملک د امن لپاره خپل کورونه پریږدي او هغه واپس تللي دي کورونه یې نشته او دوی چې کوم د بیروزګار دي خو تا هیڅ قسم یو کجورم چاوله ورنکړه نه د بجلی او د اوبو د کور هم دا درې شیونه دي چې په یو علاقه کې وي نو هغه ځای ته خل محله او کلی وایي چې دا نه وي نو هغې ته خو خل ډاګې وایي دښتې وایي زموږ اوس خل په دښتو کې پراته دي هلته نه
د باډي د متاثرینو د ستونزو غوښتنو په حق لمو د یادې سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان او سینیټر مومن خان سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې خواوشا اوه کاله پس د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې امن بحال شوی دی او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ډوري په دوه نیمه کې درته د وخت ستوري د کلتوري پروګرام لرو او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو خو اوس وخت را رسیدلې دي چې د خبرونې د نیمایي لنډ د خبرونو لنډیز واورو. لسمه بجې سوي دي. اسرار لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په امریکا ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته د پاکستان پوځ له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات وکړي. بلخوا د پاکستان د بنسر وزارت پرون ویلي دي بل کېدونکي هر ډرون برید د پاکستان او امریکا تعلقات اغیزمنولی شي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي ادارې پرونی خبر پاڼه وایي پرون په پینډۍ پوځي هډکوارټر کې د لوړ پوړ امریکایي چارواکو یو پلاوي سره په ملاقات کې د پاکستاني پوځ مشر په 28 مئی بلوچستان کې د افغان طالبانو په مشر شوی امریکایي ډرون برید باندې سخت اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د یو جماعت دننه چاودنې او په پاکستان کې د یو جماعت چتر پریوتو په پیخه کې لس کسم مړه شوي او شاوخوا اتیا ژوبل دي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي په رودات ولسوالۍ کې د یو جماعت دننه چاودنه پرون د جمعې د مونځ د ادا کولو پر مهال وشوه چې پکې څلور کسه وژل شوي او څه باندې اویا ژوبل دي. بلخوا پرون په کراچۍ کې د یو جماعت چتر پریوتو پیخه کې د یو پلار او زوی په ګډون شپږ کسه مړه او لسونه زیات ژوبل شوي. د خبر ایجنسیو شمالي وزیرستان ستانه شو کډوالو نن مشال ډو ته ویل چې پړنګ شو کورونو کې ژوند کوي او د خوراکي توکو د کمښت او بجلی د نشتوالي په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د روز د بنو چارو وزارت وایي د طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته هیلې ډېرې کمې شوي. اترتاس خبر ایجنسی څرګندوي چې د روز د بنو چارو د وزارت ویان دي دغه خبرې تیر ورځ په ماسکو کې خبري غونډې ته وکړي. امریکه او فرانس د شام ځواکونه ملامت کړل چې هغه معاصره شوی خار یو څو ساعته وروسته تر دې بمبار کړو چې هلته له نږدې څلور کلونو وروسته د خوراکي موادو مرستې ورسېدي. د سکوهنې پخوانی نړیوال اتل محمد علي پرون په کینټ کې ریاست کې خپل پلرني خار کې خاورو ته وسپارل شو او په کورم ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوي چې تر شپږ میاشتو به جاري وي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه سراج سحر کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادلیه کې لیکي د زیارت پروز په سینټ کې په پنجاب کې د یوې جنې د ژوندې سوځولو د پیغې په سختو ټکو کې غندنه وشوه او د داسې ناوړ کار د مخنیوي لپاره یې په قانون سازۍ زور راوړو. د ادارې په وینا چې د بشري حقوقو کمیشن په اپریل کې خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان کې په یو کال کې 1100 جنکۍ او زنانه د غیرت په نوم وجل شوي، کوم چې یقینا د فکر وړ خبره ده چې اخر ولې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورس پورز زیاتواله را روان دي. دریم لاندې لیکي حقیقت کې د دارنګ عمل د سره د اسلام سره تعلق نشته، ځکه چې اسلام کې مور او پلار د دې خبرې پابند کړي شوی دي چې د لونو په ودونه کې به د هغوی رضا شامل وي. نو دا کوم عمل چې اوس روان دي د دې اصل وجه زموږ د ټولنې زاړه او جاهلانه روایتونه دي، کوم چې د خاندان د عزت او شان په نوم ژوندۍ ساتل شوی. اداریا اخر کې وایي اوس چې د ظلم انتها ده، نو پکار ده چې د داسې عمل کوونکو ان کو لپاره د مرګ سزا وټاکل شي او دا جرم ناقابل معافی وګرځول شي. نو باید چې پارلیمان په فوري توګه دې لړکی یو بل پاس کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارېو په پاکستان امریکا تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکای او پاکستان تعلقات کله خرابېږي او کله خاړخته روان شي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا بيخي سم ده چې وایي کله د امریکا پاکستان ته ضرورت راپېښ شي نو له پاکستان سره خپل اړیکې مضبوط کړي، خو چې ضرورت یې پوره شي نو بیا له پاکستان لری تختی. د ادارې په وینا له دې خبرې هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ملکونو تعلقات یوازې په مفاداتو اړتیا لري او هر ملک د خپل مفاداتو لپاره لبل ملک سره دوستی کوي. او دارنګ کو کتل شي نو په دې منطقه کې امریکای ته اوس د پاکستان نه بلکې د هندستان ضرورت دی او هم دا وجه ده چې د امریکای زیاته توجه اوس هندستان اړخته ده. ادریا اخري کې لیکي باید چې اوس ته هندستان او امریکای د تعلقاتو په تناظر کې پاکستان له روس سره خپل اړیکې خکړي او کيو طرف ته هندستان او امریکا خپل اتحاد جوړ کړي نو بل پلو د منطقي د سلامتي لپاره د پاکستان چین او روس اتحاد هم د وخت ضرورت جوړ شوی دی نو په کار دي چې پاکستان په خپل خارجه پالیسي باندې غور وکړي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومیست مجله لیکي چې پاکستان او افغانستان په پوره تورخم دروازې تړلو د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي او د افغانستان لپاره د ډیورنډ کرښې زخمونه تازه کړې دي بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د وسلوال طالبان پر ضد پراخو عملیاتو منظور ورکړې ده د مقالې مهم ټکي لاګول ایاز اورو
اکانومیست مجلې د پاکستان او افغانستان په اړیکو مقاله کې لیکلي چې له تیرو سلو کالو نه زیاته موده شوي چې په افغانستان او پاکستان پوله تاجران قبایلان مسافر او په ځینو وختونو کې ترهګر په آزادانه توګه تګ راتګ کو د هر څه د جون په لومړۍ نیټه په ټپه ودرېدل د پاکستان حکومت په تاریخ کې په لومړي ځل د تورخم دروازې مکمل کنټرول ترلاسه کړو پر دې لار هر ورځ 15,000 کسانو تګ راتګ کو مجللي کې له دې ګام سره په رښتیا هم پر پوله دواړو غاړو میشتو سلویخت میلیون پښتنو ژوند نور هم له کړاو او ستونزو سره مخامخ شوي دا د سیمه ییز طاقتونو د سیاسي محرکاتو بدلېدو نخې ښایي مجللي کې تورخم دروازه تړلو سره د افغانستان لپاره د ډیورنډ کرخې زاړه زخمونه تازه شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله بلل کیږي دا کرخه 1793 کال کې د افغانستان د هغه وخت بادشاه او په هند کې د برتانوي واکمنانو ترمنځ ایستل شوې وه دغه کرخې پښتانه ولسونه له یو بل جدا کړل افغانستان لا هم دا کرخه رسمن نه مني او په پاکستان کې د خپلې خاورې له غوښتنې او دعوې نه هم په شا شوې نه دي اکانومیست مجلل کې د تورخم دروازه ځکه تړل شوې چې د دوی ته د خپلې غوښتنې په سر سزا ورکړل شي بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي فوځي قومندان درخواست منظور کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد نورې جارحانه حملې وکړي ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما د دې اجازه ورکړي چې امریکایي فوځ به روایتي افغان ځواکونو سره له نږدې همکاري وکړي او په ځینې کاروایانو کې به وړاندیزونه او په میدان کې ورسره مرستې هم وکړي امریکایي فوځ ګډې کاروایانی یو نیم کال وړاندې بندې کړې وي ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما په افغانستان او عراق کې جنگونه ختمول غواړي چې د خپلې واکمنۍ په آخري کال کې سختي فیصلې سره مخامخ شوي چې د جنگونو ختمولو ژمنه نه په شا شوي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د یو ای اف ای یورو 2014 کال د فوټبال د اتلولۍ لوبي پر مهال کوربا فرانس له رومانی سره مخامخ شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال نومبر میاشتې د حملو راهیسې په فرانس کې بیړنۍ حالت اعلان شوی په هغو لسو ښارونو کې چې دغه لوبه پکې کیږي شاوخوا 9000 پولیس او سرتیري ګمارل شوي دي چې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل لري
د یو ای اف ای یورو 2014 کال د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ په فرانسې کې پیل شوې او په دغو سیالیو کې رومانیا د کوربه فرانسې پر وړاندې ولوبېده په فرانسې کې د تیر کال نومبر میاشتو له حملو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شو او د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د فرانسې په لسو ښارونو کې چې پکښې دغه لوبې کیږي شاوخوا 10,000 پولیس سرتیري او ګارد وګمارل شول په دغو سیالیو کې 24 ټیمونه برخه اخلي د راپورونو له مخې د 1,000,000 د فوټبال مینوالو څخه شاوخوا 500,000 مینوال له برتانیې څخه اوس مهال فرانسې ته رسیدلی دي برتانیې او امریکا دواړو د فوټبال مینوالو ته خبرداري ورکړي چې د دوی امنیت شای له خطر سره مخامخ وي له رومانیا څخه د ورغلي یو مینوال داسې ویناوه له بده مرغه زه فکر کوم موږ پولیسو ته اړتیا لرو څو موږ د امنیت احساس وکړو موږ غواړو د امنیت احساس وکړو او کله چې موږ دوی وینو چې خپله دنده ترسره کوي موږ د خوندیتوب احساس لرو فرانسویان تمه لري چې فوټبالران یې بریا خپله کړي ځکه چې په تیرو یورو سیالیو کې چې په 1994 کال کې وسوې او نړیوال جام سیالیو کې چې په 1998 کال کې وسوې فرانسوي ټیم چې کوربا وو دغه سیالۍ وګټلې. کله چې د فرانسې ټیم له جرمني سره په نړیوالو دوستانه لوبو کې برخه اخیسته د نومبر په 14 د داعش ځانمرګو بریدګرو په فرانسه کې حمله وکړې. د فرانسوي ټیم روزونکي دیدر دیسچامپس وویل چې دغو حملو چې پکښې 130 کسان وژل سول ډېر احساسات راوپارول. لیس بلویس به د نړیوال اتل لخوا له سختې سیالۍ سره مخامخ سي چې د اروپایي اتلانو هسپانیې، ایټالیا او بلجیم دفاع کوي. فرانسې د رومانیا پر وړاندې په ګروپ ای کې سیالي پیل کړه او د یونتس پر میډفیلډر پاول بوګبا یې توجه متمرکزه کړې ده. اوس د پخوانی ستوري جورج هاګي په نشتوالي کې د رومانیا روزونکي د خپل ټیم پر دفاعي وضعیت توجه متمرکزه کړې ده. دغه ټیم د غوراوي په مرحله کې د اروپا تر ټولو پیاوړی و او یوازې د دوو ګولونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. په پاریس او مارسی ښارونو کې د سوداګرانو اتحادیه لاریون کړی او یو شمېر کثافت ټولونکو خپلې دندې ترسره نه کړې. ولسمشر فرانسوا اولاند ژمنه کړې چې تر خپله وسه به هڅه وکړي چې دغه سیالۍ په ښه فضا کې ترسره سي. نن د جون په 11 انګلینډ د بی ګروپ لومړۍ لوبه د روسیې پر وړاندې په مارسی کې کوي. په ښار کې له هغه وروسته امنیت ډېر ټینګ سوی چې د برتانیې رسنیو راپور ورکړ چې داعش غواړي د روسیې او برتانیې د فوټبال ټیمونو د مینوالو پر وړاندې تروریستي بریدونه وکړي. په مارسی کې د جون په 9 دوه برتانوي د فوټبال مینوال له هغه وروسته د پولیسو لخوا ونیول سول چې له ځایي خلکو سره یې شخړه کړې وه. د ټورنامنټ 24 ټیمونه په شپږو ګروپونو وشل سوي دي. له دغو څخه 14 لوري چې له هر ګروپه 2 او 4 راتلونکي غوره ټیمونه به اخري پړاو ته وځي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ننګرهار په روداتو لسوالۍ کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمونځ پر مهال د چاودنې له امله 3 تنه مړه او شاوخوا 2 اویا زخمیان سوي دي. په وژل سوو کې د جومات امام او 12 کلن ماشوم هم شامل دی. چارواکي وایي بم لا د وړاندې له محراب سره ځای پر ځای کړه سوی وو. په دې اړه نور حال لسمي د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو خبریال شاه محمود شینواري راکوي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند د مزینې په حصارک سیمه کې په یو جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې لزګونه لمونځ کوونکي ټپیان کړل. د روداتو ولسوالۍ ساخن ځواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي د مسجد د ممبر خواته لوړاندې نه ځای پر ځای شوي وو. کله چې د جمعې لمونځ ادا شو په دې وخت کې چاودنه کړې د مسجد د ملا امام په ګډون 3 تنه مړه او له 500 ډېر نور زخمیان شوي چې تر درملنې لاندې دي.
د روداتو ولسوالۍ مربوط د حصارک جامع جمعیت کې جمعې د مبارکې ورځې د مانځه ادا کولو په وخت کې د وطن او د دین د ملت د دښمنانو لخوا نه د یو ځای پر ځای شوي میند انفجار له کبله د جمعیت مولوي صاحب رفیق او یو بل کس په شهادت رسېدلی دی او همدارنګه یو 12 کلن ماشوم هم په شهادت رسېدلی دی چې په مجموع کې 3 کسان په شهادت رسېدلي او د 500 نه زیات پکې زخمیان دي چې زخمیان د نګار او زمین روغتون کې انتقال کړي دي. انشاءالله د زخمیانو وضعیت ښه شي.
د پیخي عيني شاهدان وای د روژې په مبارکه میاشت کې په لزګونو لمنځکون کې د لمانځه د ادا کېدو په موخه مسجد ته تللی وو. دوی وای کله چې لمنځه ادا کړ او ټول د خدای دربار ته دعا لاسونه لپه کړل په همدې وخت کې چاودنه وشو او هر خواته لمنځکون کې په سرو وینو ککړ پراته وو. دغه خلک وای دا پیخه که د هر چا لخوا شوی وي هغوی مسلمانان نه دي د خدای دښمنان دي.
داسې و چې موږ جمع ته ورسېدو جمع باندې ودرې چې کله سلام وګرځلو دوام کولو په دوا کې په محراب کې به میخې ور بم راخلاص شو خواښا کې غون خلک پیدا شو شمام او مقتدیان غون په دې ځای کې ولګېد. شمام مل دی یو بل مل دی دا زخمیان دغه دلته راغلل نو دا کار نو څه خبرې چا خو موږ په دې سور نه پوهو موږ خپل مانځه ته لاړو جمع باندې ولاړو دا اوس په چا باندې موږ دی راځو.
مطلب دا زخمیان او دا غم ولید چې زیات خلک زخمیان شو په میراب کې بمې شو او دا غبم 14 نو که دومره خلک زخمیان دي چې حد به تمام دي بلکې افغانان ټول دغه سي در په در دي خوري په سر دي او ورسره څنګه نور حالات هم دغه سي دغه دي خوبوي خبر نیو چې دغه ته چا کار بلکې خوبوي چې د اسلام دښمن دي د کوم ځای دښمن دي
نو الله دی حلاک کی چوک دا کار کوي او بلکې افغانانو سره څوک دا شکار کوي بس الله دی ولا هدایت او کی هدایت ورنی الله دی حلاک
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دا لومړنۍ پیښه نه ده چې د خدای په کور کې چاودنه کېږي. له دې وړاندې په خوږیانو ولسوالۍ کې هم په یو جامع جومات کې ورته پیښه شوې وه چې هغه مهال هم په لسګونو لمونځ کوونکي د لمانځه پر مهال مړه او زخمیان شوي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ډوري او اوس هم لژبني سره سم اونیز پروگرام د بختر ستوري وړاندې کوو. دا پروگرام تاسو ته هر اونۍ دغه وخت هم په دار وځ بازومت عابد جوړوي. راځي چورته واښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په غزنی ولایت کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې په نویو فعالیتونو یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ لمشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغګون کی سره لندشان مرکه هم ولرو. نومړي ریپورت ترازو سمو دوړان دی په ننګرهار کې وتیلی افغان انزورګر عبدالله ارباب له نورو ټولنیزو او اصلاحي تحریکونو ترڅنګ په خپل فیسبوک پاڼه په ودونو او د خوښیو په میپلونو کې د مصنوعي ګلانو پر ځای د کتابونو د وړلو کمپاین پیل کړ او په عمل کې ثابت هم کړ. د نوموړي دا تحریک پر کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خپور شو. په غزنی ولایت کې کلیوال ادبی ټولنې هم په دغه تحریک کې عملی برخه واخیسته. چرته چې هم ودونو خوښیو او د فراغت غونډو ته ځي د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه وروړي. نور حال په ریپورت کې درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د زبرګو شخصیتونو مقبرې پکې دي چې دغو زیارتونو ته لری لری ځایونو څخه خلک ورځي او خپل مرادونه ورسره تړي. د همدې عمله دوه کاله وړاندې د اسلامي ثقافت په مرکز ونومول شو خو په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي غونډې او فعالیتونه هم لچانه پټ نه دي. یو شمیر ځوانان راټول شوي او د کلیوال ادبی ملګری په نوم یو ادبی ټولنه پرانستی چې د مجلې پر چلولو سربیره کتابونه هم خپروي او بیا یې په ودونو او نورو مناسبتونو کې د ډالۍ په توګه خلکو ته وړاندې کوي. د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر مجید جړاند وایي چې دوی د ودونو په 15 غونډو کې ګډون کړي او د خپلې ټولنې چاپ شوي آثار د ودونو په ظلمو ویشلې دي.
مو په 15 غونډو کې ګډون کړی دی او پر دې 15 غونډو کې مو د کلیوال ملګری ټولنې له لوري چې لست کتابونه چاپ شوي دي همدغه کتابونه او لس ګڼې مجلس مو چاپ شوي په دې وروستیو کې لسمه ګڼه را رسېدلې ده چې دغه ګڼې مو په دغه غونډو کې په ګډونوالو ویشلې دي او تو درکړی شوی ده ځکه نن د مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او دوی یوازینۍ لار همدا بولي چې دا پوهنه ده او همدا مطالعه ده چې موږ یو ځای ته رسوي. نو ډېر مثبت تغیر او په دې کې په خپله باندې د کلیوال ملګري ټولنې ونیزوناست کې د دې زیات کمپاین شوی ده او زیات کار شوی دی. نو لدې امر ځوانانو فکر او ذهنیت بدلون کړی دی او د کتاب او مجلو د لوستلو سره یې شوق او مینه زیات شوی ده.
شاعر او لیکوال انعام الله گوهر وایي چې د کتاب اهمیت ته په کتو سره باید دا دود عام شي چې خلک د ودونو او د خوښیو په میپلونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي.
په افغانستان په ټولو ولایتو کې ځوانانو علم تعلیم مطالعه سره شوق پیدا شوی ده او دا دود چې د ګل یا د بلې ډالې پر ځای کتاب ډالې کول دا د قسم لا ډېر نه ده هم سوی، خو باید د عام سي ځکه سي، یو خو هغه مصرف چې کېږي هغه مصرف نه حسابېږي او بې ځای نه ځي، بل له دې سره د مطالعې دود پراخېږي. دې نه وروسته که واده و که د فراغت مراسم و که نور بل کوم مراسم و، ملګري ته به دې په ځای سي یو په یو ګل باندې ډېرې پیسې ورکړو، هغه ته به یو ارزښتناک کتاب ډالۍ کوو.
د کلیوال ادبی ملګری ټولنې یو بل تن فعال غړی جمیل وقار وایي چې په ودونو او محفلونو کې د نورو ډالیو پر ځای د کتاب ډالۍ د دې خبرې څرګندونه کوي چې اوس په خلکو کې د مطالعې فهم پیدا شوی دی.
په افغاني ټولنه کې له کتاب سره د خلکو لیوالتیا او مینه بې کچې زیاته سوې ده. په دغه کې مدني ټولنو مسؤلیت ده، د بې ادبي ټولنو مسؤلیت ده، د اطلاعات کلتور وزارت مسؤلیت ده چې دغسې یو کمپاین په لاره واچوي چې په افغانستان کې د کتاب سره د خلکو علاقه زیاته سي، په افغانستان کې خلک کتابونه واخلي او مجلې واخلي. له ښه مرغه په دې وروستیو کې په ودونو په فراغت غونډو په دغسې نورو غونډو کې ځوانان یو بل ځوان ته د کتابونو ډالۍ د دې څرګندوي کوي هغه فهم سي ضرور هغه مو ذهنو ته داخل سوی ده، اوس دې ته جوړ سوی یو چې کتابونه واخلو، کتابونو مطالعه وکړو.
ټولنپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو فرهنګ عام نه شي، ټولنه له بدبختیو څخه خلاصون نه مومي. د دوی په خبره که په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې د کتاب ډالۍ عامه شي، په خلکو کې به د مطالعې فرهنګ وده ومومي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر څخه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلي وي چې پښتو ډکشنري یا قاموس به په نږدې راتلونکي کې 15 ټوکه په کتابي بڼه چاپ شي او هم به په انټرنیټ آنلاین وموندلی شي. دا چې دغه اکاډمۍ د دې ترڅنګ په نورو کومو کارونو بوخته ده، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
استاد کدا عمر ته وایي چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې چې نور کوم کتابونه د چاپ لارې ساری، په کومو کتابونو کار روان دی؟
مونږ یو کتاب چې د دې تر مخه چاپ کړی دی، لرغونی فکرونه، د محترم پروفیسر نواز طاهر صاحب کتاب دی چې د متلونو په پس منظر کې دی، یعنی متلونه الفابیټیکل راخستی دي چې کم متل د څه په باره کې دی هغه بیا په پس منظر باندې لږ څه معلومات ورکړي دي، یو دا چاپ دی. بیا ورپسې مونږ دویم کتاب اوس په پریس کې دی، روحانی تصوف، یعنی د پیر روخان په اړه روحانی تصوف، د ډاکټر پرویز میجود خشکی صاحب کتاب دی، او کېدلی شي په هفته نیمه کې راورسیږي. صرف یې ټایټل ته انتظار و، ټایټل یې نن راته راورسو، په هغې کې یو مشکل و، هغه مو لږ سره بدل کړ ځکه هغه ځنډېدلی دی، انشاءالله هغه به راورسیږي. دې نه علاوه مونږ لکه خواهشاتو پورې چې وي غواړو چې زمونږ کلمی نسخې دي، ډېرې انتهایي ښکلې قیمتي نسخې دي او ښې محفوظې خوندي په هر لحاظ زمونږ سره پرتې دي، خو د چاپ د هغې باندې د کار کولو کم خلکو چې ضرورت وي، د هغوی څه ضروریات وي، دغه ته لږ مشکل دی او غواړو چې ډېر څه کار وکړو، خو د وسایلو مسله ده.
استاد دغه د قلمي نسخو خبره تاسو وکړله، د ډاکټر صاحب سلما شاهین په وخت کې د ده د محفوظولو او د پریزرو کولو یو پروګرام پروجیکټ راغلی و، هغه کار وشو سرته ورسېدو که نه؟ لا په جریان کې دی.
هغه د یو ایس کونسلیټ لخوا د کلمی نسخو د خوندي کولو دپاره یو څه پروجیکټ راغلی و، په هغې کې تقریبا 360 پورې کلمی نسخې د سافټ کاپی، یعنی کمپیوټری کم تیت کاروایی چې پکېږي، هغه خوندي کړل شوې، د هغوی سافټ کاپی جوړې شولې. باقی د نورې چې کمې وې هغې کې لږ څه مشکل راغی، د هغې سافټ کاپی نه شوې جوړې، خو البته د هغې د تحفظ دپاره چې څه طریقه کار په هغه وخت کېدلو هغه دوی کړی دی، او اوس هم لکه د 360 نه علاوه تقریبا 1000 نورې څومره چې راځي، کل مونږ سره 453 کلمی نسخې دي، نو 453 نه چې 360 وباسي د باقي له مونږ سره انتظار کې دي.
روسته پختنه ده سرجی کدا وای چی تاسره با د اکیډمۍ په ارشیف کې تر ټولو مهمه او قیمتي کلمې نسخه څه شوی کنو می واخلې
نسخه خو اره یو قیمتي ده خو بیا خامخه یو درجه بندی او یو ضرورت راځي لکه د هرې وی کلمې نسخه اهمیت چی وی هغه د تاریخ په ول سره وی د زمانه په ول سره وی معلومات په ول سره وی یا دغه قوم یا دغه ریاست چې کوم څه کسی وی په هغه په کرا غری په داسې اوله دوی درې زمونږ سره داسې ډیر خوندور وي انتهایی قیمتي نسخې دي لکه مثال په تور مونږ ویو چې د شاهنامه فردوسی خپل خوندور قیمتي خ نایاب نسخه چي ده دا لمونږ سره موجوده ده او ډیر انتهایی محفوظه پرته ده خ قیمتي ده او خ خلق پسې طلب لري چې دا مطلب مونږ کار پکړي په لاس مونږ یې د کار نه منې کوو خو چونکه حساسه ده مونگا غواړو چې دا د پښتو اکیډمۍ تحت په دې باندې کار وشي او دویم ورپسې د پښتنو د شجرو په حواله سره چې په هغې کې د پښتنو شجره او تاریخ دواړه یو ځای سره جړل شوي دي دا د بنو سلیم خان پټواري و هغه لیکلي ده دا په اردو ژبه کې ده او دا اوله د افشانامه فردوسي خو لازمه د فارسي وه دا په اردو ژبه کې ده خو د پښتنو د تاریخ په حواله سره ډیر خوندور معلومات دي پکې مونږ په ژورتیا کې ځکه هغه پاڼې اړوی راړولی نشو چې نازکې دي ماتېږي که عام خلک روزانه ګوري نو خرابېږي دا د اوسنۍ کم د پېښور که د اسلام آباد وفاقي منسټر چې د اکرم خان دوراني دلته وزیر اعلام و د پښتونخوا د هغه په خپلوانو کې راځي دغه نو دغه دوی ښې قیمتي دي نه علاوه د خوشحال بابا و هم ډېرې نسخې دي د هغه د زامنو د لمسیو یا نورو د پښتنو شاعرانو مونږ سره قیمتي نسخې موجودې دي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم له یو ځوان تبلیغ کوونکي سره د هغه په هنر لنډه شان مرکه
با ډیر خپل تبل دی وغه ولا تر تا ول خپل نوم ولا او بیا بدا وای شي سو کال کیږي شي تبل دې زده کړی دا
زمانو زبی اولاد او
ته کال
کیږي نو
ات کال کیږي چې تاسو تبل زده کړی دا پړمبي زل دی د تبل زده کړه د شانه کړی
پړمبي زن کې زما استاد مل استاد باب دا دغه نه بیا پنده استاد
په دغه ایمل استاد او پینده استاد کې تا په باقاعده توګه داسې چاته شکر یې خیده
شکر مې خورته نه دی خو هغه بشارم شو بس سپاده شو
کدي استاد خبرو نه زیات استاد دې زده کړی تریکونه و او په تبله کې څنګه وای
ولې نه په دواړه سره
مخ کې چې کوم تریک غغول او د هغه نوم را تا واخل هغه کوم یو شو مخ کې دی غغول
دا اوس چې موږ غغول لاتین
خو اوس ته بل تریک غغوا شي بیا وای چې دا کوم یو تریک سو
جلدی دادرا
ها جلدی دادرا او نور دې کوم تری کو نزدې ډېر ښه کلاسیکو که کلاسیک تا ورته کوم
نه دې ته پیخورې ګدوي
په خبرې ګډا ورته وای خاطر اوس یو کلاسیک مو غوا زبی جانا ماشاءالله تاسو خو په دې اتو کلونو کې ډیر خلاص پیدا کړی دی ډیر ښه تبلیغ غوي دا راته وایي چې دلته په جلال آباد کې د کومې ډلې سره ته اونري ډلې سره تبلیغ غوي
دلته خو یاد نمیږي نواب استاد شاګرد زما ورور دی بس چې کله نه راوته هم دی سره بس ډله کې ما
په دې ودونو مې پلینو کې خو ډیر داد چوي کنه یعنی ډیر داد چوي خلک چې ډیر نازوي نو سندرغاړي نازوي ته هم کله چا په دغه سی خپل تبلیغ غول وبند نه زولې یعنی تا ته صاحب شابسه ویلې دي سی نامې درکړې دي
بازین په دې جبر عام ته مونږ خلک فخې بس شابسه راکې بازین کړه درانې راکې مونږ ته بس کور آباد
مننه خوشاله اوسې خدای دې تر ډیره ژوند دل راشي د تبلیغ اونر کې د سینو مباصله کنن سبا چې د چمنګل استاد نومې دي
مننه تاسو نو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې